درنو اوریدونکو السلام علیکم. ساعت څلور بجې شوې. زه عصمت څاروان درته هرکلی وایم په دې خبرونه کې چې د طاهر روشن په تخنیکي همکاري وړاندې کیږي. اوري چې د افغانستان په څو ښارونو کې څمان دي 50 تنه نن وشل شوي دي. د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون وایي کاندیدان دي د انتخاباتي کمپاین مقررات رعایت کړي. د دې نورو موضوعاتو تفصیل په دې خبرونه کې وړاندې کیږي. لومړی توجه وکړئ د دې سات خبرونو ته چې ملالې بشیر راټول کړي.
لومړی د ځینو خبرونو سرچکې. په کابل ښار کې نن په دریو پرله پسې چاودنو کې 11 کسان وژل شوي دي. په تخار ولایت پر نظامي تاسیساتو د طالب وسلوالو په حملو کې لږ تر لږه 2 افغان امنیتي ځواکونه وژل شوي او شمالي کوریا نن سهار په سمندر کې 2 توغندي ویشتلي دي. بشپړه خبرونه. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی او د امریکا د لوی درستیزانو کمیټې مشر جنرال جوزف ډنفورد د تروریزم پر ضد پر ګډه مبارزه ټینګار کړی دی. ولسمشر غنی نن له جنرال ډنفورد سره په ارک کې ولیدل. د دوی غونډه د تروریزم سره د مبارزې، افغانستان د سولې او ثبات او ګډو ګټو پر موضوعاتو متمرکزه وه. ولسمشر غنی وویل چې که څه هم افغانستان له تروریزم سره د مبارزې په لومړۍ کرښه کې هره ورځ قرباني ورکوي، خو د تروریزم تهدید مشترک دی او له دې ستونزې سره باید په ګډه مبارزه دوام وکړي. په کابل ښار کې نن دریو پرله پسې چاودنو لږ تر لږه 11 کسان وژلي او 45 نور یې ټپیان کړي دي. د کورنیو چارو وزارت ویان نصرت رحیمي پر ټویټر پاڼه لیکلې چې په دو حملو کې وژل شوي او ټپیان شوي ټول ملکیان وو. لومړی ځانمرګ برید د کابل ښار د 14 امنیتي حوزې د لومړیو میکرویانو د ملي بس په څلور لاره کې د کانونو او پټرولیم وزارت د مامورینو د انتقال پر کاسټر موټر وسو. څو شېبې وروسته په همدې سیمه کې بله چاودنه هم وسوه. د امنیتي چارواکو په وینا درېیمه پرله پسې چاودنه د کابل ښار د نهمې حوزې په اړونده ډسپنچري سیمه کې رامنځته شوې ده. په درې واړو چاودنو کې د اوښتې مرګ ژوبلې شمېر لومړنی دی او د چارواکو په وینا د تلفاتو د شمېر د زیاتېدو بېره سته. د طالبانو د ډلې ویاند ذبیح الله مجاهد د کابل په نهمه امنیتي حوزه کې د برید مسؤلیت منلی دی او رسنیو ته په استولي پیغام کې په دې چاودنه کې د نهو بهرنیانو د وژل کېدو ادعا کړې ده. خو افغان امنیتي چارواکي وایي چې په دغو حملو کې وژل شوي او ټپیان ټول ملکیان دي. په تخار ولایت کې پر نظامی تاسیساتو د طالب وسلوالو په حملو کې لږ تر لږه 2 افغان امنیتي ځواکونه وژل شوي دي. د تخار د ولایتي شورا مرستیال محمد اعظم افضلی نن ازادي راډیو ته ویل د حملې په خواجه بندکوشا سیمه کې د عامه نظم پر شلو ځواکونو په قره تیپه سیمه کې د ملي او ځایي پولیسو پر پوستو شوي دي. د زیاته کړه دی وای په اشکمش ولسوالۍ کې طالبانو پر امنیتي ځواکونو حمله وکړه او په نتیجه کې 8 پولیس او 24 نور د عامه نظم پرسونل وژل شول. د پولیسو پرسونل د عامه نظم او پتونوال ټپیان سوي دي او یو شمېر یې ورک سوي دي چې ټپیان او وژل سوي وو هغوی هم تر اوسه نه دي معلوم. د تخار ولایتي شورا یو غړي مولوي کرامت الله ډي پی اي خبري اژانس ته ویلي چې په دغو حملو کې 24 پولیس وژل سوي دي. ځای چارواکو دا شمېر نه دی تایید کړی. وسلوالو طالبانو تر اوسه د دې پیښې په اړه څه نه دی ویلي. په ننګرهار ولایت کې چاودنې د یوې کورنۍ 11 غړو ته مرګ ژوبل اړولې ده. د ننګرهار ولایت سیمه ییز چارواکي وایي چې د دې ولایت د خوږیانیو د وزیرو په سنډلۍ سیمه کې پر یو موټر چاودنه شوې چې په نتیجه کې د یوې کورنۍ 9 غړي وژل شوي او 4 نور ټپیان شوي دي. د ننګرهار د والي ویاند عطاالله خوږیاني په دې اړه ازادي راډیو ته داسې وویل.
متاسفانه په دې پیښه کې شپږ مېرمنې او درې ماشومان شهیدان شوي دي. د دوه ماشومانو یوې مېرمنې او یو موټر چلوونکي په ګډون 15 نور ټپیان شوي دي چې د ټپیانو حالات هم نازک دي.
د شاغلی خوژیانی په وینا یا د کورنۍ لخپلې سیمې څخه نږدې کلی ته په یو واده کې د ګډون لپاره روانه وه. تاسو زموږ ژغله ازادي راډیو او اوس هم یو څو سیمه ییز او نړیوال خبرونه. د ایران ولسمشر حسن روحانی داس شوتلې چې ګواکې له برتانیا سره د تیل وړونکو بیړیو مبادلې ته او پر خپل اټومي پروګرام له امریکا سره غیر مستقیمو مذاکراتو ته چمتو دی. د روحانی د سرګندونې پروند د ایران پر یو رسمي ویب پاڼه خبرې شوې دي. حسن روحانی ویلي چې د یو شمیر اروپایي هیوادونو سره د اړیکو د ترنګلتیا هڅینه کوي او کچیر د هیوادونه د پوینا لخپل ایران ضد اقدامات او له هغه جملې په جبل طارق کې د ایران د تیل وړونکو بیړۍ لنیول لاس واخلي نو د ایران لخوا به هم مناسب جواب تر لاسه کړي. د ایران او برتانیا ترمنځ وروسته له هغه ترنګلتیا زیاته سوه چې د برتانیا شاهي سمندري ځواکونو د جولای په 4مه نیټه په جبل طارق کې د ایران د تیلو یو لیږونکي بیړۍ په دې شک ونیوله چې سوریه ته تیل وړي. ایران بیا د جولای په 19مه په هرمز تنګي کې د برتانیا بیرغ لرونکي یوه تیل وړونکي بیړۍ په دې تور ونیوله چې له نړیوالو قوانینو یې سرغړونه کړې وه. حسن روحاني هم دا راز ویلي چې پر ایران د امریکا د بندیزونو د لرې کېدو په صورت کې تهران له واشنګټن سره خبرو ته چمتو دی. او شمالي کوریا نن سهار په سمندر کې دوه توغندي وشتلې دي. دا خبرې د جنوبي کوریا لوی درستیز کړې ده. دا دواړه توغندي د شمالي کوریا له ختیځ ساحلي ښارګوټي وینسن څخه توغول سوي دي. 410 کیلومتره واټن یې وهلی او په اوبو کې تر کښته کېدو مخکې 50 کیلومتره ارتفاع ته رسېدلی و. دا له هغه وروسته چې د شمالي کوریا مشر کیم جونګ اون او د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د کوریا د ټاپو وزمې د غیر اټومي کولو د خبرو پر بیا پیل سلاسول په تیرو دوو میاشتو کې دا لومړی ځل دی چې شمالي کوریا توغندي ویشتلې دي. د خبرونو پای
خبرونه مو له ازادي راډیو اوریدل. د ازادي راډیو خبرونه د انټرنیټ لاله هم اوریدئ شئ او هم مطالب لوستل شئ azadiradio.com یا azadiradio.org. د روانې خبرونې په دوام کې اوریدئ د افغانستان په څو شهرونو کې څباندې 50 تنه ملکیان وژل شوی. د انتخاباتي شکایتونو کمیسون وایي کاندیدان د انتخاباتي کمپاین مقررات رعایت کړي. د انتخاباتو د څار ټولنې بیا وایي
په کار داده چې کمیسون د خپلواکو څخه ګټه واخلي، د کاندیدانو په تاسیس باندې ناراضي خپلواکه دریز ولري.
د کونړ ولایت د چپی درې اوسیدونکي وایي
دا د چپی درې ولسوالۍ د مرکزي حکومت د نظر نه ډیره چپه ده.
په کندوز کې نن څو پروژې پرانستل شوې او د پکتیا د مرکز ځوانان وایي
تفریح نه پکتیا کې هیڅ نشته.
پکتیا کې هیڅ د ځوانانو لپاره د تفریح ځای نشته.
د دې ترڅنګ ځینې نور موضوعات لرو او د غرس اونیس پروګرامونه. راوښو لمړی موضوع ته لکه څنګه چې په خبرونو کې مو اوریدل د افغانستان په پلازمینه کابل کې نن درې چاودنې شوې دي او د خراس په نګرهار او تخار کې هم خونړی بریدونه شوې دي چې لکه بل د ځینو راپورونو پر اساس څباندې 50 تنه وشل شوې دي. د خراس په لسکونو نور په دغو بریدونو کې ژوبل شوې دي. په ورستي ورځو کې د افغانستان په شارونو کې دا ډول بریدونه زیات شوې دي. د سیاسي چارو ځینې کتونکو وایي چې د دغو بریدونو علت دا دی چې د سولې مذاکرات په اوج کې دي او د سولې هیلي تر بل هر وخت زیات شوې دي او شکلي خو غواړي چې په دې ډول په مقابل لوري فشار زیات کړي. د کابل د نننیو پیښو د غرس د نورو حملو په اړه د نورو جزئیاتو لپاره د کابل سټډیو ته ځو اکرام الله اکرام معلومات راکوي. اکرام صاحب لمړی له کابل پیل وکړي. د کابل د ننن ورځې د حملو ورستي تلفات څومره دي؟
مننه څاروان صاحب. په کابل ښار کې د نن ورځې درې پرلپسې چاودنې د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې په دې پیښو کې لږ تر لږه 11 تنه وژل شوي او 45 نور ټپیان دي. د دې وزارت ویان نصرت رحیمی وایي لومړی انتحاري حمله د پنجشنبه په سهار څباندې 8 بجې د کابل ښار د 14 امنیتي حوزې اړوند ملي بس په څلور لارې کې د قانون او پټرولیم وزارت د کارکونکو په کاسټر موټر وشو چې مرګ ژوبله یې واړوله. نوموړی وایي څو شېبې وروسته په همدې سیمه کې بل چاودنه هم وشوه.
در هر سه حمله تروریستی که صبح امروز انجام شد در مربوطات حوزه 16 و حوزه 9 تمامشان افراد ملکی هدف قرار داده شدند. متاسفانه یکی از حمله انتحاری بود در مربوطات حوزه 16 که به تقریب از آن یک ماین تعبیه شده نیز زوج انفجار کرد. یک ساعت بعدش یک موتربم دیگر در مربوطات حوزه 9 امنیتی پلیس در ساحه دیسپیچری سرک 5 پارکای سنتی دوج منفجر میشه.
د افغانستان د قانون او پټرولیم وزارت سرپرست نرګس نهان هم ویلي چې د انتحاري حمله د دې وزارت د کارکونکو د انتقال په موټر باندې شوی چې لاملې د قانون او پټرولیم وزارت اته کارکونکو وجل شوی دي. په دې انتحاري حملو کې چې نن شوی 15 مېرمنې هم په وجل شوی او کسانو کې شامل دي. د کورنۍ چار وزارت وایي نصرت رحیمی وایي درې مچودنه چې موټر بم انتحاري حمله او بیا د دې خار د نهمې امنیتي او ځی اړوند ډیسپیچری سیمه کې وشو چې لاملې درې تنه وجل شول او دیارلس نور ټپیان شول. دا هم ملکیانو که څه هم طالبانو د دغه حمله مسولیت منلې دی ویلي دي چې په ډیسپیچری په سیمه کې موټر بم حمله کړی او نه تنه بهرني عسکري وجلي. خو د کورنۍ چار وزارت ویان وایي چې په دغه حمله کې هیڅ بهرني سرتیری ته مرګ ژوبله نه ده وخته. بل اخوا ننګرهار په راپورونو کې ویل کیږي چې د ملکیانو په موټر باندې الته چاودنه شوی دی. وی کورنۍ دیارلس غړو ته مرګ ژوبله اړولې ده. د ننګرهار د والی ویان عطا الله خوګیانی رسنیو ته پاستولي پیغام کې ویلي چې په پیخه کې دی وی کورنۍ چې واده ته روانو او په موټر باندې دغه چاودنه وشو. شپږ پکې مېرمنې دی او درې پکې ماشومان دي او د یو موټر چلوونکي په ګډون باندې څلور نور کسان ټپیان دي چې روغتیایي وضعیت هم نازک خودل شوی دی. لتخار بیا پر راپورونو کې ویل کیږي چې حالت په پوځي تاسیساتو باندې وسلوالو طالبانو حمله کړې دي او په دې حملو کې لږ تر لږه دوه در شافان امنیتی ځواکونه وجل شوی دي. که څه هم دغه شمیرو په اړه زده نقیز راپورونه ورکول کیږي. ځینې راپورونه کې راغلي چې دغه شمیر 240 تنه دي. خود دی ولایتي چارواکو نه دي منلي. یوازې د دې ولایت دولتي شورا مرستيال محمد اعظم افضلی ازادي رادیو ته ویلي چې په دې حمله کې 22 شمپو افغان امنیتی ځواکونه وجل شوی دي. او دا حمله په خواجه بندشکا سیمه کې د امن اعظم په ځواکونو باندې او په قرته په سیمه کې د ملي او ځای پولیسو پر پوسټه باندې شوی دي. بیرته کراو ګرځ کابل ته. په کابل کې چنن کومي 14 وشو دا تقریبا په 13 یو میاش کې 15 امنیتی پیښه د چرامست کیږي. 13 ورځ د دې ولایت د سبز ولسوالۍ کې د ترخیلو تنګي په سیمه کې انتحاري حمله وشو چې لامل یو کروشي عسكر وجل شو، دوه نور ټپیان شول. د دې نوړاندې د کابل پونتون دروازې ته سیر ما او له هغه نور وړاندې د دفاع وزارت د لوجستیک پر ریاست باندې ډلېز حمله وشو چې لزګونه کسانو ته د کابل خاریانو ته مرجوب لواړه ولا پدې کې د خونځي زیات شمیر زکون کې او چاغوي هم پکې ټپیان شول. بلې څاروان چې
ډېر مننه کورودان اکرام الله اکرام چې د افغانستان د درو ولایتونو د خنړیو پیښو په باب معلومات راکول. په دغه پیښو کې تر اوسه پورې د معلوماتو پر اساس چې اکرام هم ورته اشاره وکړه، لږ تر لږه 15 تنه وژل شوي دي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
تاکل شوی دی چې د میزان په لومړیو کې د افغانستان د ولسمشۍ انتخابات تر سره شي. خو د انتخاباتو لپاره کمپاینونه د راتلونکې یکشنبې له ورځې پیل شي. د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون وایي د جمهوري ریاست کاندیدان او انتخاباتي ټیمونه باید د انتخاباتي کمپاینونو د دورې کړنلاري او اصول رعایت کړي. د دغه کمیسیون چارواکي وایي د انتخاباتو د قانون له مخې سر له یکشنبې د ولسمشۍ د انتخاباتو لپاره کمپاینونه پیل شي. له بلې خوا په انتخاباتو کې د څار یو شمیر بنسټونه ټینګار کوي چې انتخاباتي کمیسیونونه کاندیدان، عام خلک او رسنۍ دي د کمپاین پر مهال د سرغړونې په اړه مستند شکایتونه ثبت کړي او له دوی سره دې شریک کړي. نور جزئیات د رحمت الله افغان پر راپور کې واوري.
ل یک شنبه ورځ وروسته راتلونکو دوه میاشتې چې د افغانستان برخلیک پکې ټاکل کیږي، د جمهور ریاست د اتلسو کاندیدانو او انتخاباتي ټیمونو لپاره خورا مهمه دي. د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون منشي او ویان محمد قاسم الیاسی د پنځشنبه په ورځ به خبري ناشته ته وویل چې د جمهور ریاست کاندیدان او انتخاباتي ټیمونه نسی کولای په لاندې ځایونو کې کمپاینونه وکړي.
ممنوعیت تبلیغاتي جمعي در معابر عمومي
په عمومي معابرو کې د جمعې تبلیغاتو کې د نورو د تبلیغاتو د لمنځه وړلو ممنوعیت په غونډو کې مزاحمت، په نظامی ځایونو کې د تبلیغاتو ممنوعیت، خارج مرستې ترلاسه کول او له دولتي امکاناتو او مالی مرستو استفاده کول. د افغانستان د انتخاباتو قانون د 2 ماده لومړی فقره پر بنسټ د جمهور ریاست کمپاین موده شپېته ورځې ټاکل شوې ده. له انتخاباتو ته 40 ساعت وړاندې د سکوت دوره پیلېږي چې په کې هر ډول کمپاین ته خطي بلل کیږي. دا په داسې حال کې ده چې د جمهور ریاست یو شمېر کاندیدانو او انتخاباتي ټیمونو له وړاندې کمپاین کړی و، خو د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون وایي چې د رسنیو د راپورونو له مخې او د ځینو انتخاباتي ډلو د ثبت شویو شکایتونو په اساس یې یادو کاندیدانو ته توصیه کړې ده. د انتخاباتو د څار ځینې بنسټونه له وخت مخکې کمپاین له قانونه سرغړونه بولي او ټینګار کوي چې یوازې د کمیسیون له لورې توصیه کول بسنه نه کوي. د افغانستان د انتخاباتو د څار بنسټ یا فیفا اجرایوي رئیس یوسف رشید وای انتخاباتي کمیسیونونه د شفاف انتخاباتو لپاره باید قانون پلی کړي.
په کار دا چې کمیسیونونه باید په قاطعیت سره دغه بحث تعقیب کړي، د خپلواکو څخه ګټه واخلي، د کاندیدانو ته تحصیل نه راځي، خپلواک دریځ ولري، او په اینه کې خلک هم باید دغه اعتماد په کمیسیونونو لري چې دا دوی له قانوني واک څخه ګټه اخیستی شي او په خپل زرشت کې کوم مشکل نه لري.
په ورته وخت کې د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون وایي چې د خلکو لخوا د ثبت شوی او د رسنیو د راپورونو لمخې د انتخاباتي مبارزو په اړه د هر ډول شکایتونو د ترلاسه کولو او رسیدنې لپاره بشپړ چمتووالی لري.
کور کلی اونیس پروګرام د ازادي رادیو په همدې خبرونه کې اوریدلای شئ.
د کونړ د چپیدری ولسوالۍ اوسیدونکو شکایت کوي چې تر اوسه په ولسوالۍ کې د نورو ولسوالیو په شان د آبادۍ او بیارغونې کارونه نه دي شوي. دوی حکومت ملامتوي او وایي چې چپیدره ولسوالۍ له پامه غورځولې ده. له کونړ د ازادي راډیو د خبریال روح الله انوري راپور واوري.
د کونړ چپیدری ولسوالۍ اوسیدونکو وایي سیمه یې د کونړ او نورستان ولایتونو ترمنځ د وصل نقطه ده، خو تر اوسه پکې حکومت د آبادۍ او بیرغونې چارې نه دي ترسره کړي. قومي مشر خانزاده ازادي راډیو ته وویل
د ولسوالۍ تعمیرات مې نشته، یو تعمیر کې کول اداره په غوړه غونډه ده، هسپتال مې نشته، نسایي ولادي ماشومانات پلار کې ځای کېږي، زنانه پلار کې ځای کېږي، زخمي پلار کې ځای کېږي.
ډاکټر حکیم بیا وایي مرکزی او ولایتي حکومت چپا دره لپامه غرزولې ده.
د چپې درې ولسوالۍ د مرکزی حکومت د نظر نه ډیره چپا ده. دلته انکشاف مخ په وړاندې نوړي، انکشافي کارونه نه کوي. زما د چپې درې ولسوالۍ وبو تقریبا د 160 متر شاورون نه رابېږي. دا وطن مې وبو ویړ نورستان د جنرال د کور په کور باندې په باندې باندې سره کې ورسو. زمونږ ساريګر سره کوي نه د ولسونه په خپل لاسونه باندې جوړي، دیګل سره ولسونه په خپل لاسونه جوړي، د لندلام سره د ولسونه په خپل لاسونه باندې جوړي.
عبدالشکور اکبرزی دوی سره د آبادی او بیرغونی په چارو کې توپیرز چلن کیږي.
کوم پروژې چې راځي تاسو ته ټول ولسته بهتره معلومه ده. ټول ته خلک ناش چې واځي په کونړ کې منځ مرکزی ولسوالۍ چې کوم دي، چې کوم خلک وکیلان لري، ټولې پروژې عمل ته تقسیمېږي. د چپ د ولسونو د بیرغونو د کارونو د انکشافي کارونو بيخي کلي ډول به برخې دي.
د کونړ والی عبدالستار مرزا کوال ازادي راډیو ته ومنل چې په تیرو کلونو کې څه د جنگونو او څه هم د چارواکو د نه پاملرنې په وجه په چپ دره کې د آبادۍ کارونه نه دي شوي، او د یادو خلکو شکایتونه په ځای دي. دوی هڅه کوي چې د چپې درې ولسوالۍ کې د رغونې او بیا رغونې چارې پیل کړي.
واقعا د ګلسلک خلک د چپې درې د درې واقعا مستحق دي. دوی حق ده چې موږ خدماتو ته وړاندې کړو.
د تیر یک شنبه پورز د چپې درې ولسوالۍ اوسیدونکو د پارون اسداباد لاره د دې د پاره بند کړي و چې حکومت ورته یاد سرک په اساسي ډول ورغوي. د لارې بندې دو سره سم د کونړ والی ورته د سرک بیرغولو او په راتلونکي کې د سرک تیر کولو ژمنه وکړه او د ترمیم چارې پیل شوې.
دا سرک منظور شوی ده په مجلب خاطر چې دا مشکل ماجل حل کړی وي. مانګي د ولسوالۍ نه تر د نورستان تر حدود پورې جغل اندازي شروع شوی او ورکاري ختمه شي، بیا له خیره د کیر کارونه هم د جغل نه شروع کی هم د پارون نه شروع کیږي.
خو خلک شکایت کوي چې دغه ترمیم هم په سمه توګه نه ترسره کیږي. د کونړ چپه دره د نورستان او کونړ ترمنځ پرته ده چې په خوای زیاته ساحه د وسلوالو طالبانو په ولکا کې و، خو اوس په هغه سیمو کې د وسلوالو طالبانو او داعش اسلامي دولت ډلې ترمنځ تاوتریخوالی روان دی. خلک به وای وسلوالې ډلې د آبادی او بیرغونې کارونو سره غرض نه لري او باید چې حکومت او مرستندوی ټولنې په یاد ولسوالۍ کې د رغونې چارې شروع کړي.
په پکتیا کې یو شمېر ځوانان وای په مرکز ګردیز او شاوخوا سیمو کې د تفریح لپاره داسې مناسب او معیاري پارک نه لري چې دوی له خپلو ملګرو او کورنیو سره ورشي. دوی د ښاروالۍ پر ریاست انتقاد کوي چې د مناسبو تفریح ځایونو په جوړولو کې پاتې راغلي. د ګردیز ښاروال د ځوانانو غوښتنه په ځای بولي او وای اوس په دې کار کوي څو ځینې پارکونه د یو قرارداد له مخې خصوصي سکتور ته وسپاري. له پکتیا څخه د ازادي راډیو خبریال احسان آریان راپور وابری.
د پکتیا شمیر ځوانانو د پنځشنبه په ورځ له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې د دې ولایت په مرکز ګردیز او شاوخوا سیمو کې د تفریح لپاره مناسب ځایونه نه لري. دوی وایي چې څو ځله یې د غوښتنه له اړوند ادارو سره شریکه کړي خو چا یې غږ نه دی اوریدلی.
نوم محمد ریاض دی. تفریح ځایونه پکتیا کې هیڅ نشته. یو دوه پارکونه جوړ کړي دي، هغه هم د شهید سي خلکو هلته تسلي نه کوي چې لاړ سي.
نوم عزیز رحمان شفق دی. په رښتیا هم په پکتیا کې په ټول زون کې هغه رقم تفریحي ځایونه نشته چې مینوال ورسي او هغو نه خوند واخلي.
د غزوانان وایي د ښاروالۍ ریاست په بودیجه د ګردیز ښار د لوړ پوړیزو ودانیو په سیمه کې یو پارک جوړ شوی چې د نه پاملرنې له امله اوس د استفادې وړ نه دی.
تلاش هم زه پکتیا کې هیڅ د ځوانان لپاره د تفریح ځای نشته او یوازینی یو د بلند منزلو پارک د ښاروالۍ لخوا جوړ شوی دی چې هغه په نشتی حساب ده.
د ګردیز ښاروال اسمت الله خالد د ځوانانو یاد غوښتنه پر ځای بولي، خو وایي چې د امکاناتو محدودیت په وړاندې ستر خنډ دی. نوموړي ازادي راډیو ته ویل هڅه کوي چې پارکونه خصوصي سکتور ته وسپاري څو هغوی پکې پنګونه وکړي.
په تیرو وختونو کې په دغه برخه کې د ګردیز ښاروالۍ د سکو مزان ته ځانګړی لاس ترونه درلودله. ولې په اوس وخت کې موږ په تقریبا په درې پارکونو باندې کار کړی دی چې یو پارک پخوانی پارک ده چې هغه په دغه وخت اوږدمهاله قرارداد باندې خصوصي سکتور ته ورکړو تر څو وکولی شي دغه برخه کې هغوی پنګونه وکړي.
که څه هم د پکتیا ښاروالۍ ریاست مسؤلین د تفریحي ځایونو په برخه کې د پرمختګونو خبره کوي، خو یو شمېر دغه ځوانان بیا وایي چې څو څو ځله ورسره همداسې ژمنې شوي چې لا تر اوسه نه دي عملي شوي. احسان آریان، ازادي راډیو، پکتیا.
د کندوز ولایت په مرکز کې د څلورو ټولګټو پروژو کار پیل شو. پر دې پروژو 1.5 میلیون افغانۍ لګښت راځي. له کندوزه اجمل آریان.
په کندوز کې د 1.5 میلیون افغانیو په ارزښت د څلور ټولګټو پروژو کار پرانیستل شو. د نوموړي ولایت د سیمه ییزو چارواکو په خبره په دې پروژو کې د معرف سړک د جوړېدو چارې پای ته ورسېدې او ګټه اخیستلو ته وسپارل شو او دغه راز د معلم سید محمد عسکر د کوڅې کانکریټول، د فیروز کوی کوڅې د پل جوړول او په باغ زنانه کې د چای خونې د جوړولو چارې پیل شوې او دغه پروژې د کندوز ښار په لومړۍ، دویمې او پنځمې ناحیو کې پلي کیږي. د کندوز ښاروال فرید احمد فضلی په دې اړه ازادۍ راډیو ته وویل
حزینش از طرف دفتر لوګو پرداخته میشه.
د دغه پروژو مالی لګښت د لوګو د UNDP د اغا خان دفتر او د کندوز ښاروالۍ لخوا ورکول کیږي او د یادو پروژو د جوړولو چارې به په دوه میاشتو کې بشپړ او ګټه اخیستلو ته به وسپارل
شي.
بلخوا د کندوز اوسیدونکي هم د دغو پروژو د پلي کولو له کبله خوښي څرګندوي او دغه راز پر حکومت غږ کوي چې د دغو پروژو د پلي کولو چارو څخه په جدي توګه څارنه وکړي تر څو دغه ټولګټې پروژې په ښه توګه تطبیق شي. د نوموړي ولایت د لومړۍ ناحیې یو تن اوسیدونکي عبیدالله په دې اړه ازادۍ راډیو ته وویل دا ډول پروژو په پلي کولو سره خلک د ژوند له اسانتیاو څخه برخمن کیږي او له کبله د خلکو او د حکومت ترمنځ واټن راکمولی شي او دغه راز د ولس باور پر حکومت لا زیاتولی شي. په ورته وخت کې د کندوز ښار د دویمې ناحیې اوسیدونکي وایي چې د دوی د سیمې سړک خامه و او خلک یې له بېلابېلو ستونزو سره مخ کړي وو او په کانکریټولو سره به یې د خلکو شته ستونزې هوارې شي. د کندوز ښار د دویمې ناحیې یو تن اوسیدونکي حمیدالله په دې اړه وویل موږ خوشحاله یو چې د دغو ټولګټو پروژو کار پیل شو او له کبله باید د ښاریانو شته ستونزې هوارې شي او زه هیله من یم چې خلک د دغو پروژو ساتلو ته جدي پاملرنه وکړي. د کندوز ښاروال دغه راز خلکو ته زیری ورکړ چې په نږدې راتلونکو کې په دننه ښار کې د 13 نورو ټولګټو پروژو کار هم پیلیږي او په بشپړېدو سره به یې د ښاریانو شته ستونزې هوارې شي. اجمل آریان، ازادي راډیو، کندوز.
آزادی رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د ایران او برېټانیا ترمنځ د وروستي کړکېچ له امله په فارس خلیج کې د تیلو او نورو تجارتي موادو لیږد رالیږد له کړکېچ او خنډ سره مخامخ شوی دی. په همدې منځ کې د ایران ولسمشر په زمینی ډول ویلي دی چې د ایراني بیړۍ د خلاصون په بدل کې شایي برېټانیوي بیړۍ خوشي کړي. د موضوع تفصیل فرشته جلال زی وړاندې کوي.
د ایران ولسمشر حسن روحانی داسې اشاره ورکړي چې له برېټانیا سره د تیلو د بیړیو تبادله او له امریکا سره د اټومي موافقه په اړه په غیر مستقیم ډول خبرو ته تیار دي. د ایران د جمهوری ریاست پر وپاڼه پرون د روحانی له خولې لیکل شوی و چې له ځینې اروپایي هیوادونو سره لانجنه غواړي. د ایران ولسمشر هم همداراز ویلي چې که برېټانیا له داسې ناسمو کارونو لکه په جبل طارق کې چې وکړ لاس واخلي، ایران به هم مناسب ګامونه پورته کړي. روحانی ویلي چې که برېټانیا د په وینا له هغو ناسمو کارونو چې کړي دی راوګرځي، د ایران ځواب به د هغوی د فعالیت مناسب وي. د ایران او برېټانیا ترمنځ کړکېچ هغه وخت سیاسو چې د برېټانیا شاهي سمندري قواوو د ایران یو تیرونکي بیړۍ په جبل طارق کې ونیوه. دا پیښه د جولای په 14مه وسوه. د جولای په 19مه ایران د برېټانیا یو بیړۍ له درویشت عملیې سره ونیوه. دا بیړۍ د ایران د هرمز په تنګي کې نیول شوې وه. د برېټانیا بیړۍ او عملی د ایران په جنوب کې د بندر عباس په سیمه کې ساتل کیږي. پر هغوی تور دی چې د نړیوالو سمندري قوانینو څخه یې تیری کړی دی، خو برېټانیا دا خبره رد کړې ده. د ایران ستر مذهبي مشر آیت الله علی خامنه‌ای د چهارشنبې په ورځ وویل چې د برېټانیا له لوري یو منځګړی ورستول سوی دی ترڅو د دغې بیړۍ د تبادلې لپاره معامله وکړي. د امریکا سره پر لانجه هم روحانی ویلي که د اقتصادي بندیزونو په برخه کې اوربند وشي، تهران به له امریکا سره خبرې وکړي. د امریکا متحده ایالات په 2013 میلادي کال کې د هغې اټومي موافقې څخه وتل چې په 2015 میلادي کال کې د ایران او نړیوالو قدرتونو ترمنځ شوې وه. تر هغه وروسته د امریکا متحده ایالاتو پر ایران خپل بندیزونه له سره ولګول. د ایران د جمهور رئیس په حواله د هغه هیواد د جمهوری ریاست پر وپاڼه لیکل شوی په دې اړه یو شمېر هیوادونه منځګړي دي. له دواړو خواوو تماسونه هم نیول شوي دي. موږ به دې ته دوام ورکړو. خو د ایران د انقلابي ګارد ځواکونو قومندان حسین دهقان الجزیرې ته ویلي دي چې تهران به هیڅکله په هیڅ شرایطو کې له واشنگتن سره خبرې ونه کړي. هغه همداراز ویلي دي چې په فارس خلیج کې د اروپا سمندري ماموریت په خطرناک کړکېچ بدلېدلی سي. له ایران سره په اټومي موافقه کې یو شمېر اروپایي هیوادونه برېټانیا، فرانسه، جرمني، روسیه او چین هڅه کوي چې دا موافقه خوندي وساتل سي. ټاکل شوی ده چې په ویانا کې په څو ورځو کې په دې اړه غونډه وشي او د ګډون کوونکو هیوادونو استازي به پر دې خبرې کوي چې له ایران سره اټومي موافقه څنګه خوندي ساتل کېدلی سي.
ستاسو ل پیغامونو
زه د خوست ولایت اسماعیلخېلو ولسوالۍ نه دا پیغام ثبتوم. هغه پیغام په دې ډول دی چې ولسمشر اشرف غني صاحب د خوست ولسونو ته وعده کړې وه چې زه به تاسو ته برکه تېروم. هغه برکه وشو، د کابل نه مټې هم را رسېدلې دي او مزي هم په نصب شوي دي، یعنې کېبل هم په نصب شوي دي. مکمل کار یې خلاص شوی دی او اوس په خوست کې ډېره سخته ګرمي ده، ډېر سخت او د خلک تاسو ډیر زیات تکلیف نه. نو موږ ولسمشر صاحب ته یو چې تاسو د برق اوس فعال نه کې نه رچې کې پوتې بیا نو په زمې کې برق ته دومره ضرورت اړتیا نه وي. والسلام.
ګلاله افغان له پکتیا ولایت نه خبرې کوم. موږ مشکل دا دی چې په پکتیا کې څه څه په نمندګۍ باندې کوم پالنې کار کوي د کلیوالو لپاره یې څه کار نه دی کړی او موږ ډېر له مشکل سره مخامخ یو. په خپله د جوړو کار پیل کړی خو دومره موقع هغه نشته چې موږ خپل محصولات په کې وړاندې کړو او پورانه اجازه لیک ترلاسه کړو. خو دا د حکومت مسؤلیت دی چې سره مرسته وکړي او کورنۍ ته مصینغت ورکړي. دولت
پوراکیا او
ستاسو پیغام ستاسو نظر دی.
تاسو کولی شئ چې پر دې سربیره د افغان بیسیم د 803 شمیرې له لارې پیغامونه راوستوئ. ستاسو پیغامونه د ازادي راډیو په بیلابیلو خپرونو کې لولو او له نورو اوریدونکو سره شریکو. د ازادي راډیو خپرونې په ټول افغانستان کې په منځني څپه 12 شپږ نیوي او په یو شمېر ښارونو کې په اف ام 3.15 څپه اوري. زموږ خپرونې د سهار له 8 بجو د ماښام تر 8 بجو پورې خپریږي. د ازادي راډیو خپرونې د انټرنیټ له لارې هم اوریدای شئ. azadiradio.com یا azadiradio.org زموږ ته ویبپاڼه پته ده. خو اوس چې 4:30 دي، د لنډو خبرونو نوبت دی. ملالۍ بشیری وړاندې کوي.
افغان ولسمشر محمد اشرف غنی او د امریکا د لوی درستیزانو کمیټې مشر جنرال جوزف ډنفورد د تروریزم پر ضد پر ګډه مبارزه ټینګار کړې دي. ولسمشر غنی نن له جنرال ډنفورد سره په ارک ماڼۍ کې ولیدل. په کابل ښار کې نن دریو پرله پسې چاودنو لشتر لژه 11 کسان وژلي او 15 نور یې ټپیان کړي دي. په تخار ولایت کې پر نظامي تاسیساتو د طالب وسلوالو په حملو کې لشتر لژه 2 افغان امنیتي ځواکونه وژل سوي دي. په ننګرهار ولایت کې چاودنې د یوې کورنۍ 11 غړو ته مرګ ژوبله اړولې ده. د ایران ولسمشر حسن روحانی داس شودلې چې ګواکې له برتانیا سره د تیل وړونکو بیړیو مبادلې ته او پر خپل اټومي پروګرام له امریکا سره غیر مستقیمو مذاکراتو ته چمتو دی. او شمالي کوریا نن سهار په سمندر کې 2 توغندي وشتلې. دا خبره د جنوبي کوریا لوی درستیز کړې ده.
تاسو آزادي رادیو اورید. رواني خبرونه په دوام کې 2:19 پروګرامونه لرو. خو مخه تر دې سپورتي خبرونه واوري.
د افغانستان د وشو فدراسیون وایي د روانې مریض میاشتې په لسمه نیټه به په کابل کې په ملي کچه د وشو آزادي سیالۍ پیل شي. د دغه فدراسیون مشر سید رحمان یورش نن آزادي راډیو ته وویل چې د دې سیالیو د جوړولو مناسبت د افغانستان د خپلواکۍ د بیرته اخیستنې اسلامي کلیزې نمانځل دي.
تنها میان کابل نیست، بلکه یک تعداد از ولایت ها هم د مسابقات اشتراک میکنند. بار اول نیست، البته بار سوم ما هستیم مسابقات مدار میکنیم.
خغلی یورش وایی د سیالیو په پای کې لومړی تر درې مقام اخیستونکو لوبغاړو ته ستاینلیکونه او ډالۍ هم په نظر کې نیول شوي دي. ټاکل شوې سبا د افغان کرکټ الف لوبډله د بنګلادیش پر وړاندې خپله څلورمه یوه ورځنۍ سیالۍ ترسره کړي. د دواړو لوبډلو ترمنځ تیرې درې ترسره شوې یوه ورځنۍ سیالۍ دوه افغانستان او یوه یې بنګلادیش ګټلې ده. د کرکټ بورډ بیان فرید هوتک نن ازادي راډیو ته وویل چې که افغان کرکټ الف لوبډله لپاتې دوه لوبو یوه هم وګټي د سیریز جام به خپل کړي.
افغان لوبغاړي هڅه کوي چې دغه سیریز په خپل ګټه تمام کړي. د ویلز چې د بنگلاديش په الف لوبډله کې د بنگلاديش نامتو لوبغاړي شامل دي او وسرتن کې د هغوی یو شمېر ملي لوبغاړي هم په دې ترتیب کې شته دي.
افغان لوبډله د دې سیالیو له پیل وړاندې په څلور ورځنۍ سیالۍ کې هم بنگلاديش ته ماتې ورکړې وه.
امنیت او سالم چاپیریال،
خواړه او روغتیا،
خوانه او روزنه
د هر ماشوم لپاره.
درنو دوستانو سلامونه مې ومنې. د ماشومان لپاره د حقونو په دې خبرونه کې ماشوم ته د واکسین پر ځخت خبرې کوو. ولی یو شمېر کورنۍ خپل ماشومان ته واکسین نه کوي.
درې دانه مې نه دی واکسین کړی، نه پوهېدو دا 15 مې واکسین کړی. بیخي بې دماغه دي، بلو کم دي، داسې ډنګر ډنګر وچ کلک سي، نه چاغېږي نه سمېږي.
واکسین کومې ګټې لري؟
د ډېرو زیاتو خطرناکو ناروغیو په مقابل کې دا کوایم چې علاج دی، علاج دی یا د ناروغیو مخنیوی دی.
په پایل کې د یو ماشوم او کورنۍ خبرې اورو. بیا د واکسین د ارزښت په اړه د عامه روغتیا په وزارت کې د واکسین په برخه کې د عامه پوهاوي د مسول ډاکټر ګل خان ایوب مرکه هم درته وړاندې کوو. لازادي رادیو سره اوسئ. قدر من اوریدونکو، هر نوی زیږیدلی ماشوم ته په لومړۍ اونۍ کې د نری رنج، توري ټوخلې، تور زیری، تیتانوس فالج او داسې نورو واکسینونو کول ضروری خبره ده. ډاکټران وایي چې ماشومانو ته 15 دورې واکسین ولګوي چې په راتلونکي کې له خطرناکو ناروغیو سره مخ نشي. خو د افغانستان په لرو پرتو سیمو کې دا چې خلک د واکسین په اکله دومره معلومات نه لري، یا هم د هغوی په سیمه کې سی مرکزونه نشته، یو شمیر ماشومان له واکسین څخه پاتې کیږي. د هلمند اوسیدونکي ملالۍ وایي چې دا 8 ماشومان لري، له هغو څخه 3 تنه دا چې په سیمه کې سی مرکزونه نه و نه دي واکسین شوي. نوري خبرې لږه خبرو
مخکې مینا کول نه پوهېدو، دلته چې رال وس په واکسین باندې پوهېږو، وس واکسین وو زه نه پوهېدم، بیا خلک راتول چې دغه وس واکسین کړ سلوختې چې پروسه یې مې واکسین مې کوي، بیا ول چې د درو میاشتو څخه بیا یې راوړو، بیا ول چې د نو میاشتو څخه بیا یې راول، بیا مې دا 3 واکسین ورته کړی دی، نور مې نه دی ورته کړی، 3 دانې مې نه دی واکسین کړی، نه پوهېدو دا 15 دانې نور مې واکسین کړی.
هغه دې نه دی واکسین کړی، اوس څه مشکل لري؟
بیخي بې دماغه دی، بل رقم دی
څه رقم بې دماغه دی؟
دا چې خبر ورته وکړم دا خبره نه مني، بیا زما وام داسې وام چې پوال نه
څومره مریضي کې داسې نه دي واکسین کړي،
داسې ډنګر ډنګر وچ کلک سین نه چاغيږي نه سميږي، بس بل رقم
داسې واکسین کړي دي نه دي؟
او چې دا واکسین کړي مې نه دي، تاسو بیا کلینیک نه رااله دا واکسین راته شول چې دا مخمن واکسین کوي، بیا کارتون راته جوړ کړي چې دا واکسین کوي، دا چې دی دار مرز دی دا واکسین، بیا پولیس
د عامه روغتیا د وزارت په وینا په ټول افغانستان کې 2000 د واکسین کولو مرکزونه په کار بوخت دي. کچېرې کورنۍ وغواړي نو په یو ډول نه په یو ډول خپل ماشومان واکسین کولای شي. 55 کلنه بیبي د خپل لمسیانو په اکله وایي
چې پیدا سي اول ورته درې مرز چې سي بیا واکسین کوو، بیا نو تر یو کال پر واکسین کوو، بیا یو کال چې تیر سي بیا واکسین نه کوي، بیا وایي بل لس میاشتې کوي که په یو کال کوي بیا یې واکسین کوي. واکسین مشکو واخه زداري ودا کارت ورته پروت
ایت په نظر دا واکسین څه فائدہ لري؟
خلک وایي چې فائدہ لري، زهر مرز وای باج دي څه خو وای د شری د کوې نور کوسک چې دی د نور مرزونه چې دی وای دا څه فائدہ کوي دا واکسین؟
د هم دی لپاره واکسین کوي،
دا د دې لپاره واکسین کوي.
ایت په منطقه کې د کسان ست خپل ماشومان ته واکسین ونه کړی؟
نه زه کړی زمو کورنۍ زمو سره خټول کړی
د څوک نه ست چې واکسین نه کوي؟
نه واکسین نو کوي ټول کوي، ولې نه کوي؟ ټول دنیا کوي.
تر اوسه ته خپل دی واکسین فائدہ لیدلې ده؟
خپل د وطن څخه پر اساس تر ترالو ما 15 پیری واکسین وکړ، ما خپل واکسین مې وکړ، بیا دا نو څه نه دی کړی. ها واکسین خو کو خلک وای واکسین شته، پولیو ورکوي، واکسین ورکوي، ځینې وای شته، ځینې وای نه دي شته، نه دي دا څه خلک وای؟
ته خپل څه وای؟
ډاکټران وای چې څه ده، ځینې خلک وای وای دا تر خلک وای یا چې واکسین مکوي څه نه سر خبره اره وکړي، خپل دغه کوشش کوي،
لکه خپل زړه نه ارڅو غږیږي.
او کله درته راځي واکسین غوالم راځي، پولیو غوالم راځي، کشن چې دی واکسین ټیم چې پرځ بیا ورې کلینیک ته ورې ډاکټر ته ورې واکسین کوي،
هغه مشمان چې په خبره پویږي او ګرځي هغه له واکسین څخه زکه تختی چې وای د ستنې لګولو پر وخت درد احساسوي. خو وکلنې مریم چې نوې واکسین کړای وای چې د خوګ نشوه
کلینیک ته ډاکټر
کلینیک ته لاړی. ښه چې واکسین درته وکړ کنه بیا د لاس درد وکړ؟
درد یو نه کیسر.
تر اوسه ری څو واکسینه کړی؟
15 پیر.
15 پیر دې کړی دي، د دې چی واکسین مخور؟
د شیر د وغل.
د افغانستان په بیلا بیلو سیمو کې هر کال د واکسین پاکله عامه په هوای خلکو ته ورکول کیږي، خو بیا هم یو شمیر ماشومان له دې لوی نعمت څخه بې برخې شي. د واکسین د ارزښت د لارو خانه کولو لپاره مودیام روغتیا په وزارت کې